سلام علیکم دی ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پایل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښمن دي چې په بادریس کې د زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي.
هغه سیمې چې تر اوسه لاسرسی نه دی سوی، کېدلی شي چې ځینې د خاورو لاندې وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانانو سره د امریکا مرستې به دوام وکړي. او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت پروژې پیل کړې دي.
دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي، ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو.
واباورې چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دي او مسؤلیت لري، مکلف دي چې د خبریالان امنیت خوندي کړي.
نور مطالب هم لرو په دې نیم ساعت خبری مجله کې. زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی: طالبان له مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. افغان نولس کلنو پرون په نړیوال جام کې د پاپوا نیګینی د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. او یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت له مرستندویو ټولنو غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو په عین حال کې وایي چې دوی هم له دې کسانو سره مرستې کړي دي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادۍ راډیو ته وویل
د هغه شهیدان د کورنۍ سره 5000 افغانۍ نقد کومک وسو، او کم کسان چې زخمیان وو د هغو سره 5000 افغانۍ همکاري وسوله.
د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبه په ماسپښین 2 ځلې زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه یې 26 کسان وژلي او له زرو زیات کورونه یې یا ویجاړ کړي یا یې زیانمن کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی وه چې د موعید یوسف مشرۍ پلاوی پرون کابل ته تللی وای، خو دا سفر وځنډېده. د بختر خبری آژانس په وینا د موعید سفر د هوا د خرابوالي له کبله ځنډېدلی. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې سفر پر مهال به د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او سرحدي موضوعاتو خبرې وشي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی، موعید یوسف یو ځل مخکې هم کابل ته سفر کړی و. له 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان 19 کلن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې په خپله لومړۍ لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپلې لوبې ترسره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو او د فبروري تر 15مې دوام کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کیف کې وګوري. په کیف کې د بلینکن د لیدنې کتاف د بلینکن د لیدنې هدف له اوکراین څخه د روسیې ملاتړ بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس وایي ښاغلی بلینکن به له اوکراینی چارواکو سره تر لیدو وروسته برلین ته ولاړ شي، او د جرمني له چارواکو سره به پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په تړاو خبرې وکړي. او زیاته کړه چې وروسته به د برتانیا، فرانسې او جرمني له چارواکو سره هم دا خبرې دوام وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي دا څرګندونې پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د روانېدو پر مهال وکړې. ټاکل شوی چې بلینکن له اوکراینی چارواکو او له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي او همداراز په ژنیو کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. روسیې له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې خورا کړکېچن شوي دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. د کرملین په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به پر دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. له 2015 کال راپدې خوا دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر مسکو ته ځي. روسیه او ایران په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې متحدان دي. دواړه هیوادونه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. او په کاناډا کې هوا دومره سړه شوې ده چې څو لوی ځړوبي یخ وهلي دي. ډېر سړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي او هم یې الوتنې ځنډولې دي. په هغو تصویرونو کې چې پر خواله رسنیو خپاره شوي ښکاري چې په انتاریو ایالت کې د تفانی او شرمن ځړوبي کنګل شوي دي. د کاناډا په ځینو ښارونو کې تر 70 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په ځینو جنوبي سیمو کې هوا د سانتي ګرید منفي 40 درجو ته رسېدلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 1، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 6، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 6، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9.
ل آزادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اورې. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ل خبرونو وروسته د ورزو د راپورونو برخه ته مرستندویه ټولنې او طالبان اندېښنه څرګندوي چې په بادغیس ولایت کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبه ورځې غبرګو زلزلو شاوخوا زر کورونه یا ویجاړ کړي یا یې زیانمن کړي دي. ملګري ملتونه په بادغیس کې د دې زلزلې په ترڅ کې د 26 کسانو د مړینې خبر ورکوي. طالبان دا شمېره 40 یادوي، خو وایي چې لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي.
د بادغیس د قادس ولسوالۍ استوګن له اسوسییټډ پریس اژانس سره خپل درد شریک کوي. په دې ولسوالۍ کې تر نورو سیمو د زلزلې د تلفاتو شمېرې لوړې دي. د امریکا د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د دوشنبه په ماسپښین د 15.3 ریختر او په همدې ورځ د 4.9 ریختر په کچه دوی سلسله وشوي. دا سلسله په بادغیس، غور او هرات کې احساس شوي، خو له بادغیس د مالی او ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې زلزلې د 40 تنو ژوند اخیستی او په دې ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 45 تنه ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مولوي باز محمد سروري چې پرون له یو پلاوي سره قادس ولسوالۍ ته تللی و، ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د نورو تلفاتو د اوښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ټول ولایت او نورو ولسوالیو کې تقریبا په حدود کې د زورو کورنۍ دونه تخریب او ویجاړ شوي کېدلی شي چې نورې شمارې هم لوړې شي. نو همداراز هغه سیمې چې تر اوسه
لاسرسی نه دی سوی کېدلی شي چې ځینې د خاورو لاندې وي، نو کېدلی شي چې د ارکان څخه لوړ هم شته دي.
زلزلې د مقر، قادس او جوان په ولسوالیو کې هم تخریب کړی دی. طالبانو په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په بادغیس کې تیر کال هم د جګړو له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو، او ملګري ملتونه اوس اندېښنه څرګندوي چې د زلزلې له امله به شایي د بې ځایه شویو شمېر لوړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې مرستندوی ټولنې او د طالبانو حکومت اندېښنه څرګندوي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته او هغه تلفات چې د زلزلې اړولې دي، ښایي د تلفاتو شمیر او همداراز د ویجاړیو شمیر تر دې هم زیات شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانانو سره د متحدو ایالاتونو مرستې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې انتوني بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره پر دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې بې وزلو خلکو ته مرستې څنګه رسېدلی شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې رئیس ویلي دي چې د افغانستان د کړکېچ له کبله نیمایي زیانمن ښځې او ماشومان دي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د سمدستي بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې انټونی بلینکن پرون د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارټن ګرافټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس پیټر موریټ سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې پر دې خبرې وکړې چې څرنګه له اړمنو افغانانو سره د مرستې بهیر ګړندی کېدای شي. بلینکن د افغانستان له بېوزلو سره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو د مرستې یادونه وکړه او ویل دا مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لوري له تر ټولو خوارو خلکو سره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز د بشري مرستو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه د ملګرو ملتونو مرستیال او د سره صلیب له رئیس سره خبرې وکړې. بلینکن، ګریفټس او مورر دریو سره ویلي دي چې د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی. دوی ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسېږي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ وویل چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې 4.4 د افغانستان دننه او څه باندې 600 میلیونه هغو افغانانو ته ځانګړي شي چې د افغانستان په 500 ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې سره په یو وخت چین ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له خوارانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لیژیان پرون خبریالانو ته په ورته وخت کې د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
موږ وینو چې د تاسیس له پیله د افغانستان موقت حکومت په فعال ډول په نړیواله کچه له یو شمېر هیوادو سره په ارتباط کې دی او له هغوی سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو د پرمختګ او د افغانستان د ثبات لپاره د دغه هیواد ملاتړ ته ادامه ورکړي او د افغانستان ملي او ارضي تمامیت ته درناوی وکړي.
تر 500 میاشتو ډیر وخت شو چې طالبانو کابل نیولی دی، خو تر اوسه د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې افغانستان د اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کولو د ادارې مشر ایزابل مورسات کارلتون پرون په ټویټر کې ولیکل چې نیمایي هغه کسان چې په افغانستان کې روان بحران اغیزمن کړي دي جنیا او ښځې دي. د دې په وینا دا ډیره مهمه ده چې د مرستو د ویش پر مهال له افغان میرمنو سره اساسي کومکونه وشي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه ګڼي او وایي چې دا د افغانستان تر نیمایي ډیر نفوس دی.
په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت د اروپایي ټولنې لخوا د رغنیزو پروژو د پایل په اړه یو راپور هم لرو چې وړاندې په خپرونه کې راځي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له اندیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال کار چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سهار و بجې او 15 دقیقې دي. زموږ غاګ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ رسپانی په خپل تازه غنی کې لیکلي چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري، خو د تیر حکومت یو ټیکنوکرات دا مهال د مرستو جلبولو په هدف د طالبانو د هڅو کلیدي شخص ګڼل کیږي. په لیکنه کې د 24 کلن نذیر کبیری یادونه شوی چې د یو فلبرایت بورس په مرسته یې شل کاله مخکې د امریکا په کنتاکي ایالت کې په اقتصاد کې ماستري وکړه. بیا یې یو مطالعاتي مرکز پرانیست چې په ملي مسایلو کې انتقادي تفکر او عمومي مشارکت ته لاره پرانیستله. نذیر کبیری په څه باندې یوه لسیزه کې د لرې کړای سوي ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومت کې یو لوړ پوړی مالی چارواکی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کبیری امیر یعنی د مالیې وزیر تر استعفا وروسته له افغانستانه وتښتید. د مقالې په دوام راغلی چې د کبیری ګڼو دوستانو چې تحصیل کړي او په حکومت کې شامل وو همدا کار وکړ. ورځپاڼې زیاتوي د کبیری امنیتي ساتونکو په وروستیو شیبو کې د تزاری وکړې چې دای هم ولاړ سي، خو کبیری دا کار ونه کړ او پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي تیره چهارشنبه د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکي په مالیه وزارت کې یو میز ته سره راغونډ سوي وو چې د طالب چارواکو په ډله کې نذیر کبیری هم ناست وو. واشنگتن پوسټ لیکي خو د مذهب پر بنسټ ایجاد سوي رژیم لپاره چې په مسلکي لحاظ خورا کمزوری دی، د کبیری کلیدي نقش یوازې د تخصص له مخې مهم نه دی. هغه څه چې مهم دی د ورځپاڼې په لیکنه دا دی چې دا یو تاجک ټبره دی. په اوسنیو چارواکو کې له ګوتو پېشمېر تاجک وګړو ګڼل کېږي چې نه د طالبانو په مذهبي ډلې پورې اړه لري او نه په پښتنو پورې. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي زوال د پراخېدو او بشري بحران د ژورېدو خبرداری ورکړی دی. ګڼو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. طالبان وایي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د لسګونو ساتونکو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي دوی هېر کړی سوي دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره ژمنه کړې وه چې په کابل کې به د برېټانیا سفارت ټول ساتونکي چې د ګارډا وولد تر چتر لاندې فعالیت کاوه له افغانستانه باسي او برېټانیا ته به د تګ زمینه ورته برابرېږي. خو د ګارډین په لیکنه دغه ژمنه تر اوسه پورې نه ده پر ځای سوې. دغه ورځپاڼې د عبدالله په مستعار نوم د برېټانیا د سفارت د یوه ساتونکي په وینا لیکلي چې وایي دی او 180 نور همکاران هیله من و چې له افغانستانه به وایستل سي، خو د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اګست پر 26 د بمی حملې له کابله ګډوډ سو. په کابل کې د برېټانیا د سفارت ساتونکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په سختو اقتصادي شرایطو او امنیتي ستونزو کې ژوند تیروي. ګارډین د عبدالله پوینا لیکلي چې وایي کابل کې د فرانسې د سفارت ټول ساتونکي ایستل سوي. د جرمني او استرالیا حکومتونه هم د خپلو سفارتونو د افغان کارکوونکو په ایستلو بوخت دي. عبدالله ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د کاناډا حکومت حتی د پاکولو او نجاري د برخې کارګر هم چې له دوی سره کار کړی وو له افغانستانه ایستلی دي. عبدالله وایي د برېټانیا سفارت چې په افغانستان کې یو له لویو سفارتونو وو دوی یوازې پرېښي او حیران دي چې ولې هېر کړی سوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د دوی حکومت به خپل هغه ژمنه پر ځای کړي چې په برېټانیا کې د کابل د بریټش کونسل د کارکوونکو او د برېټانیا د سفارت د ساتونکو د میشتولو لپاره کړې وه.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو تړل کېدل، د ګڼو خبریالانو وزګارېدل او د خبریالانو نه خوندیتوب د اندېښنې وړ دي. له بلې خوا د بیان د ازادۍ کور په یو خبر پانه کې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې ډېرې رسنۍ پوره ازادي نه لري او په یو ډول سره سانسوریږي او خبریالان یې د ځان پر وړاندې پر ګواښونو اندېښمن دي.
زکی قیس چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره خبریالي کړې وایي، شنبه د شپې په یوولس بجو د شپاړسمې حوزې اړوند د خدایداد سیمه کې د کور دروازه وټکول شو او کله چې دروازه خلاصه کړه پرې برید وشو. ښاغلی قیس وایي پر د برید کوونکو وپوښتل چې د سیمې د وکیل کور چیرته دی.
کله چې مې دروازه خلاص کړه یو یې چې زما ښي لاس ته ولاړو بهر دروازه کې زما د سر شا د ویښتانو نه ونیولو او په سر باندې مې نه پوهېږم چې شی و ضربه ووهله، او بل یې چې په لاس کې چاقو زموږ د کوڅه دروازه خپل خوا ته کش کړو، زما سر د باندې و او تانه مې داخله اولۍ کې وې. نو صرف مې همدونه وکړو چې دا کوم سړی چې چاقو په لاس کو دروازه یې نیولې وه دې لاس کلک ونیسم، نور ما سنو شو کولای، صرف ځان مې کش کول چې دننه شوم کور ته. کله چې یختان مې د بل سړي له لاسه خوشې شو ما زر ځان کور ته داخل کړ او دې حادثې نه زه روغ وټلم.
د هغه په خبره هغه او کورنۍ اوس مهال خوندي ځای ته تللي خو روحي حالت یې ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د دوشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د لسګونو رسنیو دروازې تړل شوي او د چار ډېر شمېر خبریالان بیروزګاره کړي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دي او مسؤلیت لري، مکلف دي چې د خبریالان امنیت خوندي کړي، د رسنیو امنیت دې تامین کړي. که چیرې کوم خبریال له کومې ستونزې سره مخامخ کیږي او یا تاوتریخوالي سره مخ کیږي هغه وڅېړي.
په هرات کې خبریال شرف الدین کاکړ د روانو ستونزو په تایید سره آزادي راډیو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی ستونزمن شوی.
لا هم خبریالان په مختلف برخو کې له ستونزو سره مخ دي. تر اوسه پورې ډیری دولتي ادارات ویندان نه دي ټاکل شوي، خبریالان پر وخت باندې خبري منابعو ته لاسرسی نه لري. نو زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې دغه ټکي ته اسلامي امارت پام وکړي.
له دې سره هم مهاله د بیان ازادۍ کور هم په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې په ورځ یې خپره کړي لیکلي په افغانستان کې رسنیو خبریالان په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د استخباراتو لخوا تر فشار لاندې دي او هغوی یې سانسور کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ټولې رسنۍ د خپل ځان لپاره په تبلیغاتي دستګاو بدلې کړي. که څه هم تازه د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د بیان ازادۍ ته د اسلامي اصولو او ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ژمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت ترغنیزې پروژې پیل کړې دي. دا پروژې د ځینو نړیوالو مؤسسو له لارې په افغانستان کې پلی کیږي. د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنر ویلي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي.
اروپایي ټولنه د افغانستان د تعلیم د ساتنې، د معیشت د خوندیتوب او عامې روغتیا په ګډون غواړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مرستې وکړي. د دې مرستو په اړه د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو د هغو مؤسسو له لارې وکړي چې په افغانستان کې فعال دي. د دې پروژو له ډلې و پروژې چې نږدې 200 میلیونه ډالر ارزښت لري د روغتیا، زده کړو او معیشت د ملاتړ لپاره دي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف او د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی، همدارس د روغتیا د نړیوال سازمان او د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لوري به پلي شي. په عامه ښوونځیو کې د زده کړو د دوام لپاره له ښوونکو سره بیړنۍ مرستې هم په پام کې نیول شوې دي چې دا چارې به یونیسف په ټول افغانستان کې پلي کوي. او شاوخوا 1,420,000 ښوونکو سره به د ژمي په دې سخت حالت کې د دوو میاشتو په مخه هر میاشت نږدې 90 یورو نغدي مرسته وشي. د زده کړو په برخه کې بلنجونو او هلکانو سره د ډبلیو ایف پی له لوري د یونیسف په همکاري خواړه چمتو شي او د ثانوي زده کړو د نجونو له کورنیو سره به نقدي مرسته وشي، خو شرط به دا وي چې نجونې ښوونځیو ته حاضر شي. دوی پروژې له بشري حقونو او د مدني ټولنې له سازمانونو څخه د دفاع لپاره دي. په سویس کې د اقتصادي چارو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې په داسې وخت کې چې افغانستان له بد حالت سره مخامخ دی ډېرې ضروري دي. دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو. ځینې سترې مؤسسې چې اروپایان د هغوی ملاتړ کوي، هغوی هم له دې مرستو استفاده کوي او د ملګرو ملتو مؤسسې هم. په اروپایي ټولنه کې د نړیوال مشارکت د برخې کمشنرې جونا آر پلینن د سیشن بی پروزویل اروپایي ټولنه دا اصول لري چې هیڅوک باید په نړۍ کې شاته پاتې نشي. نوموړې زیاته کړه چې اروپایي ټولنې مخکې لاشمنه کړې وه چې افغانانو ته به شانه اړوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې پروګرام په وروستیو شیبو کې اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبان حکومت لمرستندویو ټولنو غوښتي دي چې د بادغیس ولایت له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. طالب چارواکي په عین حال کې وایي چې د دې پیښې د شهیدانو له کورنیو سره یې 50,000 افغانۍ نقدي مرسته کړې او هغوی چې ټپیان شوي له هغو سره یې 25,000 افغانۍ مرسته کړې. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به راتلونکي اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی و چې محیط یوسف پرون کابل ته تللی وای. تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون نوښته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په کیف کې وګوري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. د چارواکي ویلي دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن برلین ته روان و. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن له خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی سره وګوري.